اته مننه جعفر احمدی قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبراترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته لوروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوار شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو شمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن رزي په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پایلی. د وزارت دغه دستګاوي په وروستیو کې پیرودل شوی بللی او ټولو ولایتونو روغتونونو ته د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړي. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع سلاغ لانجمنه شو چې په شواک خبری اژانس تیره میاشت ریپورت ورکړ چې د مصنوعي تنفس 23 دستګاوي پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شو، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن لاس یو لستر اوس هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوي نه دی نادرکه شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مځکه هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي رډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصېدو دي. د دې سره څنګه کې په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریکی طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او وسلو پلرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. وروسته لاغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایی گزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړې. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سولیزو اعتراضونو ته د فرانسې پر شمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو د درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړیدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وای ورته امر شوی تر هغه چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دی نوسی. دغه دوسیه د ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. غلی ناوالنی په ټویټر زیاته کړې د هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د ده دفترونه تالاشي کړل. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په اړه به یې تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلکت اندېښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللې او د دغې لویې لارې د نامنیو په جزئیاتو او دا چې چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي رپورټ لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو رپورټ کې در سره شریک کو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر هومره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بیلابیلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایلم لرول وی دزو رسپانو ته کتنه مهیروي. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل شه دي په ریپورت کې اورو. د کور کلیونیس پروګرام او همدارنګا د ګوړی اچار هم مهیروي. ازادي رادیو ته پکې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، ښاغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ 18 ته پلان سوي وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوي لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر لمریز کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یې فایر کړل او یو د ماخه خسر میدای شیطان کړل او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې په حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغم باختر غدي و پټکلونو ستوزې تی یغه ورتر وشوړه ونزتی یغه کړل شیطان شوله. څو څو والد په هیڅ شوی دی.
دی وای خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري توغول سوې وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول چې ما د دې درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زیاتو کې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 1470 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
لا میدان وردګو زو د کابل جلال آباد ترمنز د لوی لارې د امنیت مسلې ته دغه لوی الارم له تاوتری خوالی او نامنیو خالی نه ده. ګڼ خلک چې پر دې لاره سفر کوي د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. په وروستیو کې دغلته پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. سهارګل امیرزی له نور تفصیل سره.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لاره ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر ځای په زرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یوه لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید دې ډیره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغې لارې ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نوم یې ظاهر الله دی. په دې وروستیو کې چې څرنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ دا لویه لار ده چې دا بلکې د یوازې دې ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې دا د ډېر ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یوه مهمه لار ده چې په دې لار باندې ډېر نامنی رامنځته شوې ده. په دې خاطر چې ډېر بېګناه انسانان، تجاران، ډاکټران او مختلف والیان، مختلف رقم اشخاص د افغانان بېګناه انسانان چې په دې لار باندې شي وژل کېږي او په لار نه ختګول کېږي او شي ځورول کېږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه دا هیله ده چې په دغه د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنه یو مخه ونیسي.
نوم شیر محمد. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سرکلاره چې دا ډیره بیا امنه شوې ده. او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار د زګه سو ولایتونه یو بل سره وصلای وړو چې دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي بې ګناه انسانان زورول کیږي
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتون کې ټپیان شوی دی ل دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریچ شوی وو چې خپل تری روغ وتلی وو خو ساتونکو موټرو ته زیان وخته وو د دوغ بریدونو مسولیت لا چا نه دی منلی اخوا د لغمان ځای چارواکي هم د خلکو اندېښنې منی خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزی کړي دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي
د کابل جلال آباد تلوې لارې د لا ډاډمن امنیت په مخه ځمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لار باندې تلونکو مسافر په ډاډه زړه سره تګ راتګ وشي کړل د ډاډمن امنیت له خاطر تیرونی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین پترس کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو تمرکز لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لار په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غزمی کوي او په دولتي کسان او پوځیان او د دوی پر موټر زو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کیږي د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربېره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ تر لیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي د یادونه وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لار شاوخوا 115 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی واړه موټر تګ را تک کوي سحر ګل میرزا ازادي رادیو لغمان
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو اوس به امر شو دي ته چې لویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خبره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره لټمی سره سم مرستنه ده کړې دا راپور د پنځم به پورت خبر سو په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104 میلیون ډالر په لګښت وو د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته وخو دې پروګرام لټمی سره سمې لاستراوړنې نه درلودې په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو لقوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام لځینو ننګونو سره مخامخ شوی په دغه کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاد سوي ویل سوي چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو ل راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامی عملیاتو لپاره په استفاده کې پات راغلي خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړي او ویلي دي چې افغان پوز اوس د پوزي سلاکارانو ډېر مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامی عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي خو د پنځشنبه د ورځې راپور لمخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې دیرش کلن مولا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مرشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو مولا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکو مولا عمر زوی دی د راپور لمخې د طالبانو د شورا د څلور غړي نمونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکې ټیم ته ور اضافه شوی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي، چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي، چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي، او دا شایي په دې معناوي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو څو زره کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګري پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د دولسمې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جنتیکي څیړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځم بیرایسي په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولې. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولې. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مه ورکوئ او اعدام مه کوئ، هغه دوه هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مه کوئ په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نه کونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریه ته د جنگ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشټګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانې هدی عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 13 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړی چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغو دوو هشتګونو سره لیکلي، د خامنه‌ای اسلامي جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاري. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنځمې پرس پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاروه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دشمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوشیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاري پلمه په لاس ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستان وسم یو بار بیا دا مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغانی خبرو پایل ته لاره هواره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سر لنن نه پټولو څلور دیرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسجد د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نه وځي. دغه دوسیه نوموړې ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونه وروسته ریپورت راخلو. د هلمند بس تصدی په فعالیت پایل کړي. چارواکي وایي د بس تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي ریپورت واورو.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په وجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست صدې کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول. د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړل، بلکې د ډیرو کسانو د کورنوي رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې. کتهم د دې فابریکې په خواني انجینران تیر وکاله پر کور ناستول او اوس چې فابریکا فعال شوی ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوی کسان وایي د بس تصدی فعالیت دایمي سي او د دوی تنخواوي دي ور زیات سي.
موش دان خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله دي. وړي دې ډېر خلک استفاده کوي. وړي کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دي. دې سره ډېر خلک استفاده کوي. موش په دغه خوشاله شي دا ده چاله سي
د ورځې نو بس دا معلومه نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلوېش ته غونې را پات.
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبې د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانۍ ځانګړې سوي بودیجنه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټه تاسو او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریاکو د داغې به کمښت کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمنګ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمیندارانو ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو او د نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بوستصدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمیز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزې د پومبي قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي کته هم ساج یوازې 15,000 هکتار کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبي د پروسس فابریکا چالان وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوس د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمن د تصدی بوس د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوس ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند پولو زمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیمن کار کوي.
د بوستصدی د کارونو د پیل سره به دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د شکه مت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیرانسي. دوی د امتحانی دورې لپاره تر 3000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات لدی جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسه او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
تلشکرګاشر او جنونور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور تر څنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بے پروايي مایسترازي. په لږه بې پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږې بې پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بې پروايي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شوه، ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایوري کم وظیفې تم زم راځم، خو ما ډېرې بې پروايي کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه دا خبره کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دروغ وي. تر 100 پورې دا نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بې پروايي له کبله و. زه نه پوهېدم، خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاغه زما موټر درې ملاق او خړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی او ټپيان شل چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي تر اوسه مې جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه ده دی ورځو کې نور تاوان مې ورک موټر دغه سی ولاله تر پالن پکښ کړل. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا او پیسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
ما داسې ژوند کړی ټول ژوند کې د بلاک د لاندې ما کالونه نه ده مینځلي د اشپزخانې کالونه مې نه ده مینځلي چې پاک ښه ساعت فکر کوم احتیاط کوم چې دا شی ولې بېپروار واخلم باد شي رسکه چټل شي سریخت شی باد شي په پښه دې ونیخلي. موږ پنځه خویندې شکات مور مې ډېره بدخویه وه په کار باندې وړې وړې اخ کړي وو چې پیاله بېر واخیستله او سوړ بې بې ورکړلو له هغه پتوسې د خستلو په سرای کې موږ داولو مې څلو دی چې بیا بلوارې داسې کار ونه وینې هغه هغه د مخ په که کنو سلا چې خدا که دغه کار وس داسې وکړو د مر به مکار شي ولې داسې کار وکړو د بېپروانۍ د بېپروایۍ د وکړه ژوند د تابو دی.
د کندز ولایت اوسیدونکی والی جان هم د ځینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروایۍ سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپلو کارونو کې د سالنګکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کیږي نو په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کوي باید د هغه مخکې له مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند اوسي او سالنګاری ونه کړي. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آیندې خوشاله یم او نیک خاطرې لرم. داسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدا نه خواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم. زه خو همیشه یعنی داسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروایي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروایي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي.
واحد یار عبدالرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لګه بی پروايي هم وکړي لډیر ستونز سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولند ډیر ستونز پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنی ټول چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. داسې وبولو چې چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه تر سره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کوم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وسري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما له یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کیږي خپل خو بدای ورسره په تکلیف حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زما نوم عبدالله دی د یویشتمې ناحیې د پلچرخي اوسېدونکی یم. چا چې بې پروایي کړې هغه غرق سوی ده او بې پروایي خو ډېر نقص کوي. لږ بې پروایي ډېر عمر تاوان ده او لږ ځلې توجه کول هغه ډېر وخت دپاره ګټه ده او که کور کې که بیرون یې باید سړی ډېر دقیق اوسېږي چې بې پروایي ونه کړي په هر کار کې.
زما نوم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت د خوجانو اوسېدونکی یم. په بې پروا خلک او سهمکار خلک دا هیڅکله د جامد په درد هم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایي کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمي څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد، په پیل کې برا شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښت خویده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه ده ورزده کړې، هغوی معمولا په دغسې یو ستونزه اخته کیږي.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل سي، اما سالنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ځکه راکور کې خپلې دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سلنګاري کوي. ځینې
انسانان مشخصه او څرګنده موخې نه لري، د خپلو موخو لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپلو مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوهېږي. مثلا په دې نه پوهېږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه. مثلا ما نن یو محصل ته ورته ویلې، مالته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې؟ وایي درې ساعته. مال دا په هفته کې څو ساعته کېږي؟ وایي دومره. مال په میاشت کې څونه کېږي؟ وایي دومره. وایي په کال کې څونه کېږي؟ دومره. مال دا کار دې کتلی وایي، یو بل مهارت زده کړی وایي، حداقل لیکنه دې کړی وایي، ژبه دې زده کړی وایي، کمپیوټر کې دې کار کړی وایي، یوټیوب کې دې یو شی لټولی وایي، ګوګل کې دې یو شی مطالعه کړی وایي، یو چا مور پلار سره دې وخت تېر کړی وایي، ماشومانو سره دې وخت تېر کړی وایي، هسې دې قدم وهلی وایي، کرکټ دې کړی وایي، فوټبال دې کړی وایي، څومره به ښه. اما تا په چیش ځای که سترګې دې هم ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم ځاته پیدا کړ، دا دې ته سالنګاري وایي.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت شوی، اوس څه وکړو چې هغه دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدفه نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدفه دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس ما غږ اوري تاسو خبرونه، باید مخي سي، یعنی هدفمند سي، بیا د خپلو اهدافو لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، بیا دغه پلان او مهالویش ورزي، او بالاخره د عملي کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري په خپل لمنځه وړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات شي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلئ. تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتری کالی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي د خپرونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک واورئ چې یوه خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکا چې و شیبه می حمله یاد نه یوتلی او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للیوی زیاتره خبر اعلان وی دی وی خو ما سترګې د دې لپاره پټی کړی وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستاخ کلی تیرا لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خلای فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لک تر لگا د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای ستا د مینه ډیر سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نیوی پکی گرانی مینه هغه خلای فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه لوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبېږم له همدې عمله مې زیاتره وخت رپورټ مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري ستا د مینې له غمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم ګرانی د اوس لپاره همدومره بس دی ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جندگل رپوټی
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخه په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونه شي لوستلی لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ماته راوړي چې ویګورو
خ
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلي
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې پوڅو دا ته ودرګه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای پوڅو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
تراکه دا خو ورور دا خو نه لوستل کیږي
ولی
زکه چې په شفري لیکلې هماغه د ډاکټر لمینه خانی لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه سوکې نشي لوستل
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو په لیکلې دي چې درملتون دی وی ونه لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې ونې لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شولستلای
رښتیا هم څوک نسی لوستای، ټول درملتون والا بے سواد دی.
ډاکټر صاحب کې لګ آسانه ولیکي څنګه بوي؟
اوس مې هم آسانه لیکلې ده، بل چاره نشته، یوه اونۍ صبر وکړه.
صاحب په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښتی یې؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته یې ووایا وزویا.
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصیږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دی دی.
ښه. بلې. وعلیکم سلام. نه نه درځم، بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه ښه، در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه. وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه.
څوک و؟
امید و.
څه یې ویل؟
ویل یې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
دغه دی، ورځم مورې.
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې؟
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه غاټوله، ته په څه خفه شوی؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پریښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د لټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هره خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کړو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 40,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا 40 ورځې کومنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې، که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموئ، پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به دې منشن کوي، خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي.
ځه خدای دې خوار که، د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي. د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیرلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي، او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څه وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو صادق سپینغر برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.